وخت سهار 10 بجې زمونږ غږ د اروپا له پراګ اوري پرونه خبرونه کې زه نجیب عامر یو ور بیا ستاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې بلوچستان کې د بادامنې پاړه سملای کې د باس د افغان کډوالو پاړه اسلام آباد کې د درې اړخیزې غونډې هلمند کې د ځانمرګ برید او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره په هلو ځلو راپورونه لرو خو د دې هر څه وړاندې خبرونه د بلوچستان حکومت وای د خو بدو طالبانو ترمنځ د توپیر پالیسي ختمولو صوبه کې د امن او امان صورتحال پیدا کړي نن په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د سباون پاړه درې اړخیزه غونډه جوړیږي او امریکا وای روسیا لا هم ختیځ یوکران کې بلتون غوښتون کې اکمالوي پورا خبرونه د بلوچستان د کورنوي چارو وزیر وای په یاده صوبه کې د بدامنۍ پیښې ځکه زیاتې شوې دي چې حکومت اوس د خو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر پالیسي ختمه کړې او د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو شان عملیات کوي سرفراز بوکټي پرون د بلوچستان اسمبلی یوې غونډې ته چې په صوبه کې د امن او امان صورتحال ته ځانګړې شوې وه وویل
آج فرق ګډ طالبان اور بیډ طالبان
نن د شو او بدو طالبانو فرق ختم شوی دی او د همدې فرق د ختمېدو په چکر کې په ژوب ډیویژن کې چې موږ کله د دوی پر ضد عملیات وکړل نو تر هغه ورسته بیا څو پیښې وسوې دا خبره مزمه نه مم چې حالت حالات شنه دي لکه موږ د دې حالاتو د شکولو لپاره هڅه کوو
ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں
د اسمبلی غړو په بلوچستان ایالت کې د امنیت په صورتحال اندېښنه ښکاره کړه او غوښتنه وکړه چې د امن او امان د صورتحال د ښه کولو لپاره د قبایلي جرګه راوغوښتل شي پرون د سوابۍ پرمولو تڼې په حدودو شیوه کلي کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې یو پولیس والا مړ او نور ژوبل شوي دي د سوابۍ د پولیسو ویان لیاقت نن مشال لډیو ته وویل چې نښته کې څلور وسلوال وژل شوي دي چې پکې د سلمان او بلال نومي وسلوالو د سر بیا 10 لکه او 6 لکه روپۍ مقرر و هلته په کراچي ښار کې تیر شپه په دوه بلابلو پیښو کې څلور پولیس والا د وسلوالو په ډز وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی دي پولیس چارواکي وایي لومړی پیښه په ایم جنا سرک او دویمه پیښه د پاکستان چوک په سیمه کې مخته راغلې ده عمل تر کراچي نه خبر لرو چې په کراچي کې نن سهار د رینجرز واکسر تیرو د ام کیو ام ګون په مرکزی دفتر 90 چاپه وهلې او یو شمیر کسان یې نیولې دي د پاکستان رینجرز سن چارواکي کرنل طاهر نن سهار خبري غونډې ته ویل چاپه په دغه ځای کې د زنو مشکوکو کسانو د شتون په اطلاع وهلې او دوی په جرمونو کې ککړ 15 مشکوک کسان نیولې دي نو موږ زیاته کړه ل 90 څخه داسې وسلې هم تر لاسه کړې چې هغه په پاکستان کې ممنوع دي کرنل طاهر زیاته کړه د ام کیو ام ګوند رهنما امیر خان هم دوی د پښتنو ګرویګونو لپاره د ځان سره ساتلې دي بل خو ته د ام کیو ام ګوند چارواکو د امنیتي ځواکونو د دې چاپې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او ویلې دي چې وسله د لایسنس سره موجوده وه نن په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان او د کډوالو د نړیوالې ادارې ترمنځ درې اړخیزه غونډه کیږي چې ورکی د افغان کډوالو د سباون پاړه د مهمو پریکړو تمه کیږي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان لوړپوړو چارواکو له تیرو څو ورځو راهیسې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو او نه راجستر شو افغان کډوالو د راجستر کولو په اړه خبرې پیل کړې دي د پاکستان د وزیر اعظم د صلاحکار سرتاج عزیز له دفتره نن په خبره شوې یو اعلامیه کې ویل شوی نوموړی پرون د اسلام آباد کې د کډوالو د چارو د وزیر سید حسین عالمی بلخی او دغه سره د راغلي پلاوی سره ملاقات وکړ په اسلام آباد کې د افغان مهاجرینو مشر ډاکټر الوزی وای داسې پریکړه شوې چې غیر رجستر شوی کډوال به رجستر کیږي
څو ته به اسناد برابرېږي چې د هغه اسناد په لاس ته راوړلو به هغه ته ویزه ورکول کیږي او هغه ویزه به تقریبا تمدیدېږي دا وشو چې د خلکو به راجستر کیږي په طریقه او ترتیب او تنظیم او پالیسي چې کومه ورته جوړېږي هغه به په دوه تریپارټایټ کې د حکومت پاکستان افغانستان او یونیسار بین المللي تر مابین هغه جوړ شي
په پاکستان کې اوسیدونکو کډوال شکایت کوي چې پولیس یې ناحق ځوروي د هلمند په مرکز لشکرګاه کې پرون یو ځان وژن کې حمله وو ملکیان وژلي او ترشلو زیاتې ټپیان کړي دي د هلمند د سرپرست والی مرستیال محمود جان رسولیار وایي بریدګر د پولیسو یو رینجر ګاډه په نخښه کول غوښتل
ځانمرګي بریدګر چې د کورلا موټر څخه په استفاده زمونږ یو پولیس رنجر وختل چې هدف وګرځوي، چې د دې غملړلې پیښې په پایله کې تر ډیر سو پورې زمونږ بی دفاع هیوادوالو هلمندوالو قرباني اخیستې ده. چلاغې جملې څخه وو تنه شهیدان او درويستنه ټپیان چې عملاً په ایمرجنسي کې تر دې مهال راجستر شوي دي او موږ له نږدې څخه لیدنه وکړه. تر څلور نفرو پورې نظامی یا زمونږ پولیس سطحي ټپیان شوي دي.
چارواکی وای په دې ځانمرګي برید کې وو ماشومان هم ژوبل شوی دي چې صحیح وضعیت اندېښنې وړ نه ده. د پاکستان حکومت په هر ډول قضیو کې د مرګ د سزا د مهلت د ختمولو اعلان کړی. دا پریکړه وروسته لاغې شوې چې سمود مخ کې حکومت د ترهګرۍ په قضیو کې مجرمانو ته د مرګ سزا بحال کړه. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې هغو کسانو ته به د مرګ سزا ورکول کیږي چې د چا پیلونه خرج شوي او یا هم د رحم درخواستونه رد شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت یو بیان وویل دا حکم د مارچ په شپږ ګما جاری شوی خو تر اوسه پټ ساتل شوی. د بشري حقوقو ډلې اټکل کوي چې پاکستان کې 8000 کسان د مرګ سزا ته انتظار باسي. حکومت په 2008 کال کې د مرګ سزا ځنډولې و. امریکا وایي د دې باوجود چې په اوربند خبرې روانې دي خو روسیه په دې وروستیو کې یوکران کې بلتون پالو ته نورې وسلې حمله کولې دي. د اروپایي چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر ویکتوریا نولند پرون د امریکا د سینټ د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا پر مهال وویل دوی تاییدولې شي چې روسي ټانکونه، زغروال ګاډي، درانه توپخانه او راکټ توغندي د روسیې له پولې په ختیځ یوکران کې بلتون پالو ته لیږدول شوي دي. نوموړی زیاته کړه دوی د خپلو اروپایي اتحادیانو سره ابتدایي خبرې پیل کړي چې که روسیه د اوربن په کولو کې پاتې راغله او یا هم نور خاورونی ولا نو پر ضد به نور بندیزونه هم لګول کیږي. او راپورونه وایي عراقي ځواکونو د تکریت صوبې شمالي سندو کې یو خارګوټی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه بیرته نیولې دی. پوځي قومندانان او ځایي خاروال وایي د العلم خارګوټی پرون د امنیتي ځواکونو په لاس زیاته برخه شیا ملیشه تشکیلوي آزاد کړی شو. د دوی په لدې سره د وسلوالو څخه د تکریت صوبې د بیرته نیولو لپاره بریدونو ته لار هواره شو. دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یویش په پاتې خبرونه کې د بلوچستان سملې غړي صوبه کې د بدامنۍ په زیاتېدو اندېښمن دي. نن په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د سباون په اړه درې اړخیزه غونډه ترسره کیږي. پرون په هلمند کې ځانمرګي برید 15 کسانو ته مرګ ژوبله وړوله. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سینټ د نوي مشر په توګه د رضا ربانی ملاتړ وکړ. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پر مخ تګ نه کوي.
زه چې تر کوم حد پورې خبر یم، بلکې ډېر خبر یم، تر اوسه پورې په کابل کې جریان د مذاکراتو نشته، بلکې په دې باندې موافقه نه راغلې چې په کابل کې به د مذاکراتو نړۍ پیل کیږي.
د فاټا استادان د سکولونو د خرابوالي او د استادانو د کموالي نه سر ټکوي.
چې یو سکول کې 1100 تعداد دی، هغه کې دوه استادان دوه کمرې دي، نو چې دوه کمرې نو چې کې لاس باید نور چوټي کو، نو دا د دوی معیار تعلیم خ کوي په څیخه کې چې زه باران کې زم ماشوم چوټي کوم.
په ممندو جنسی کې د لوبو میلې تورزو همدارنګا تاندې هلي د میرمنو پروګرام هم اوري. پرون په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې په دغه صوبه کې د امن او امان په صورت حال بحث شو. د اسمبلی غړو په بلوچستان ایالت کې د امنیت په صورت حال سخت اندېښنه ښکاره کړه او د ستونزې د حل کولو لپاره د قبایلي جرګو درغښتلو غوښتنه وکړه. نور حال راته د خدای نور ناصر په دې راپور کې راکوي.
په کوټه کې د صوبایي اسمبلی غونډه چې مشریه ځایناستې سپیکر سپوږمۍ اڅکسي کوله، په کې د بلوچستان پر امنیت په خاصه توګه په ژوب او شاوخوا سیمو کې د ناامنۍ پر پیښو بحث وسو. د اپوزیسیون غړي انجینرز مرک اڅکسي د بحث پایل له ژوب او کلا سیف الله سیمو وکړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د دې خرابو حالاتو د سمولو لپاره دي قبایلي جرګې راوغاړي ترڅو په یادو سیمو کې د ناامنۍ پیښو ته د پای ټکی کېښودل شي. مرک اڅکسي د اسمبلی په دې غونډه کې وویل د ژوب حالات دومره خراب سی وچی حالت د پاکستان خپل پوځ هم تللی نسی.
آج کل اگر ہمارے ژوب
نن سبا که د ژوب او د ژوب او کوټې لوی لارې د ناامنۍ پیښو ته وګورو نو تاسو ته معلومه ده چې هلته خلک تښتول سوي او ځینې خو وژل سوي هم دي. زه خپله څو ورځې مخکې ژوب ته روان وم. پر لاره ملیشا ځواکونو راته وویل چې زموږ سرتیری به له تاسو سره د ساتونکو په حیث ملګری سي. ما ورته وویل چې زه خپله ساتونکي هم لرم او درې موټرې راسره دي، لاکن بیا هم هغوی راته وویل چې حالات دومره زیات خراب دي چې موږ هم دلته نسو ګرځېدلی، مطلب د پوز موټرې او پوز هم هلته نسي ګرځېدلی. او پر همدې لاره عام وګړي د شپې خو پرېږده، د ورځې هم سفر نسي کولی. تر دې وروسته د اپوزیسیون بشر او د جمعیت علما اسلام فیغری مولانا عبدالواسی بیا پر حکومت او پوځ تور پورې کړ چې په یادو سیمو کې د حالاتو د خرابېدو ذمه‌واره هم دوی دي چې د ده په خبره د وزیرستان تر عملیاتو مخکې لا باید دوی په ژوب او شاوخوا سیمو کې هر څه کنټرول کړي وای.
حالات اس طرح نہیں جناب فکر کہ ایک آسمانی آپت اللہ نے نازل کر لیا.
دا حالات داسې نه دي چې ووایو د آسماني آفت خدای تعالی په موږ نازله کړی. زه له حکومت او امنیتي ځواکونو دا پوښتنه کوم چې په وزیرستان کې تاسو عملیات وکړل، نو دا خلک خو آسمان ته نه وختل او نه هم پر مځکه ننوتل. حکومت داسې ګامونه ولې پورته نه کړل چې د دې وسلوالو دې خواته د راتللو مخه نیول سوې وای؟ د اپوزیسیون غړیو تر دې نیوکو وروسته د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکټی بیا وویل د ترهګرۍ پر ضد له نوې قومي کړنلارې سره سم د شو او بدو طالبانو توپیر ختم سوی، ځکه نو د ده په خبره اوس په ژوب او شاوخوا سیمو کې حالات ښه نه دي. نن د شو او بدو طالبانو فرق ختم سوی دی او د همدې فرق د ختمېدو په چکر کې په ژوب ډیویژن کې چې موږ کله د دوی پر ضد عملیات وکړل، نو تر هغه وروسته بیا څو پیښې وسوې. دا خبره مو زه منم چې هلته حالات ښه نه دي، لاکن موږ د دې حالاتو د ښه کولو لپاره هڅې کوو. د ویلو وړ ده چې د روان 2015 عیسوي کال له پیلېدو سره سم په ژوب، سیف الله کلا او لورلای سیمو کې نه یوازې د ناامنۍ پیښې زیاتې سوې، بلکې په همدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو فعالیت هم زیات سوی. او د دې ناامنۍ وروستۍ پیښه د شرانی سیمې د پولیسو پر مشر شاکر کاکړ د وسلوالو طالبانو برید و چې پکې یې درې ساتونکي وژل سوي او خپل د پولیسو یاد مشر ټپي سوی چې لا هم تر درملنې لاندې دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
ټاکل شوی چې نن په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او یو این ایچ سی آر ترمنځ درې اړخیزه غونډه وشي چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د وضعیت، د هغوی د بیرته ستنیدنې او یو شمېر نورو موضوعاتو باندې به بحث وشي. په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر ویاندې مشال لډیو ته ویلي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو وروستي وضعیت ته په کتو دا غونډه ډیره مهمه ده. ذبیح الله شفق له پېښوره راپور لري.
د افغان کډوالو په خپل خوښه ستنېدا د 25مه درې اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې میشت افغان کډوال د دې هیواد د پولیسو او نورو امنیتي ادارو تر سخت فشار لاندې دي. او د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې په پېښور کې پر یو پوځي خونځي د پاکستاني طالبانو تر برید وروسته د دې هیواد حکومت زرګونه افغان کډوال په زور ایستلي دي. په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر ویاند دنیا اسلام خان وایي چې په دې وروستیو کې له افغان کډوالو سره د پاکستاني امنیتي ادارو وضعیت ته په کتو دا درې اړخیزه غونډه ډیره مهمه ده او ښایي یو شمېر مهمې پریکړې پکې وشي.
میٹنگ بھی پدی چی یو خطا سے معلوم ادا شپارسم دسمبر آباد چی کم پاکستان کے حالات جو سے اور ماجری نو چی کم واپسی پروگرام ملو داغا پا حوالے سر پخل رکی ہو سر غلط فہمیاں نہیں ہوئے میں خود افغانان در رضا کارنا واپسی پا حوالہ سر پا دا میٹنگ کی با ڈسکشن کی جی او دا امکان دی چھدرے سر پاٹیانی دا پاکستان حکومت دا افغانستان حکومت او یو این ایچ سی آر دا پروپوزل ورکی چی دا اوس چی کم دا بات استنی دو نقدی مرشتی دی چی $200 فی کس دی پا دا کی اضافہ ہو سی او با پاکستان کسی کم مہاجرین دی تا او امداد جاری وساتی نو هم افغانان چی امنیت مثلا نه ده افغانستان کی دنونه خود ماشومان و تعلیم صحت روزگار مثلا ده تو دارنگ افغانان ده پارا پا افغانستان کی دنونه ده حالات تو ده سمیدو ده پارا با
افغان پلاوی پاکستان د خپل سفر پر مهال د دې هیواد له چارواکو سره په کتنه کې دغه کډوالو په پاکستان کې د استوګنې د مودې د تمدید غوښتنه هم کړې چې د کارتونو مودې د روان کال په پای کې ختميږي. دنیا اسلام خان وایي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د استوګنې د تمدید موضوع په پاکستانی حکومت پورې تړاو لري او خای دواړه هیوادونه پریکړه وکړي.
اکستنشن په حواله سره د دواړو ملکونو په مابین کې دا نه پدای کې خو یو انیشیال سمې ویلای نو یو انیشیال دا وایي چې ګوارو مونږ کومه ته پکار ده چې په یو داسې سټریټجی باندې عمل وشي چې هغه د زیاتو خلکو لپاره او د زیات موټې لپاره ګټور وي.
په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په یو خبرې شوې لامه کې راغلي چې په بهرنیو او امنیتي چارو کې د نواز شریف سلاحکار سرتاج عزیز د سې شنبې په ورځ اسلام آباد ته راغلي افغان پلاوي سره ولیدل او د کډوالو د ستنېدو او هلته د ځای پر ځای کېدو د اوږدمهاله حل لارې پر سر یې ورسره خبرې وکړې. عزیز په دې برخه کې د افغان حکومت د هلو ځلو ستاینه وکړه او د دغه پلان د بریالیتوب لپاره د افغان او پاکستاني حکومت او د یونیسیار ترمنځ همکاري اړینه وبلله.
پرون د سوابې په شیوا کلی کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې یو پولیس والا مړ او څو نور ژوبل شوي دي. په نخته کې څلور وسلوال هم وژل شوي دي چې دوه پکې مطلوب او د سر بیې هم ټاکل شوي وي. زموږ همکار ځلان یوسفزی له پېښوره راپور لري.
د سوابې پولیسو ویان لیاقت مشال رډیو ته وویل چې تیره ورځ مازیګر د پرملو تاڼې په حدودو د شوي کلي غټي ادیرې سره نږدې په یو کور کې موجود وسلوالو پر ضد پولیس عملیات پیل کړل. د پولیسو وسلوالو ترمنځ نږدې 15 غنټې انخته شو چې پترس کې سلور وسلوال وژل شول.
مردان سکواډ راغی تقریبا
نوموړي زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې د سید عظیم په نامه یو پولیس والا مړ او د یو ډی ایس پی او دوه ایس ایچ اوګانو په ګډون و نور جوبل شوي دي چې روغتیايي وضع یې د ډاډ وړ ده.
تقریبا و زخمیان دي او یو شهید دی پکې او ډی سی پیاز خان چې دی په لاس لګېدلی لاسې مات دی. هارون خان چې دی نو هغه په دې مرې چره باندې لګېدلی خو لکه له خیر سره بچ شاور نه واپس کړو او سلطان خان چې دی نو هغه زخمی و.
یو ځایی اوسیدونکی او د پیښې عینی شاهد مصطفی کمال د ټلیفون للارې مشال رډیو ته وویل چې دوی د ډزو سره سره د 14 غوګونو هم اوریدلی دي.
ډېر انتهایی زیات چیرنه پولیس راغلو د 300 پولیس والا چیرنه راغلي ناروا ډزې د دینه بلکې د ځمکې په چیرنه له کول د 10 سیزن په کې خلاصېدل چا چې ویته را کا پنچره وي دا موږ اوریدل بیا اخر کې دینه تقریبا ما وخت
خیبر پختونخوا پولیسو د وسلوالو پر ضد خپل عملیات تیز کړی دي. سلام یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان حکومت په یو نوې پریکړه کې د ترهګرۍ ترڅنګ اوس په عامو قضیو کې هم هغو مجرمینو ته چې د پانسۍ سزا ورته ورکړل شوې وه بندیز لرې کړی دی. د بشري حقونو کارکوونکي وایي چې پاکستان کې 8000 کسان د پانسۍ په سزا محکوم شوي دي. زموږ همکار ربیع اکرم خان له اسلام آباد نور حال راکوي.
د پاکستان وفاقی حکومت د ترهګرۍ نه علاوه په نور مقدمو کې هم په مکمل توګه د مرګ د سزا نه پابندي ختمه کړې ده او ویلي دي چې په دې عمل درآمد وکړي شي. داخله چارو وزارت یو سرچینې مشالډیو ته وویل چې وفاقی حکومت د یو نوټیفیکیشن د لارې صوبایي حکومتونو ته هدایت کړې ده چې د مرګ د سزا نه د پابندي اوچت کړي شي. په دې نوټیفیکیشن کې داخله چارو وزارت لخوا صوبایي حکومتونو ته ویل شوې دي چې هغه ټول مقدمې چې اپیلونه یې رد شوې دي په غیر د قانون مطابق کاروایي وکړي شي. یاد دي وی چې د تیر کال دسمبر میاشت کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د حملې نه پس وفاقي حکومت فیصله کړې و چې ترهګرۍ په مقدمو کې د ککړ وسلوالو ته پانسۍ ورکړې شي. واضح دي وی تر اوسه پورې د آرمی پبلک سکول حملې نه پس سلی رش وسلوالو ته پانسۍ ورکړې شوې ده چې پکې د ناقانونه ګرځول شوی تنظیم لشکر جنگوي غړي هم وو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د معلوماتو تر مخه پاکستان کې د مرګ سزا د مجرمانو شمیر 8000 نه زیات دی چې پکې د زیاتره مجرمانو اپیلونه رد شوي دي. د ذکر ده پاکستان کې د مرګ په سزا پابندي کال سره اتم کې د پیپلز کون په حکومت کې لګیدلې و. واضح دی وی وفاقي حکومت لخوا د پانسۍ سزا نه پابندي چتولو په فیصله د بشري حقوقو تنظیمونو او یورپی یونین هم تنقید کړي وو او د پاکستان وفاقي حکومت نه غوښتنه هم کړي و چې په دې فیصله دی نظر ثانی وکړي.
د هلمند د مرکز لشکرګاه په بولان سیمه کې تیر ماښام ځانمرګي برید له ډیر شو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. دولتي مسؤلین وایي څلور پولیس او درویش ملکی کسان ټپیان شوي دي او وو ملکی کسان وژل شوی دی. د غبرید د مارجی او نادالی دولارې ته نږدې د پولیسو د تلاشۍ یو مرکز ته نږدې ترسره شوی. الیاس دایی له هلمند.
د لشکرګاه شهر اړوند د بولان په سیمه کې د پولیسو د تلاشي ډلې ته نږدې د موټر په واسطه د رامنځته شوي ځانمرګ برید په ترڅ کې اووه ملکي کسان ووژل سول او د څلورو پولیسو په شمول څلورویشت ملکي کسان ټپیان سول. د هلمند سرپرست والي مرستیال محمد جان رسولیار وایي د ټپیانو حالت د ډاډ وړ دی. رسولیار تر پیښو څو دقیقې وروسته د لشکرګاه شهر په ایمرجنسي روغتون کې د ټپیانو څخه د لیدنې پر مهال رسنیو ته وویل
ځانمرګ بریدګر چې د کورلا موټر څخه په استفادې زمونږ یو پولیس رنجر غوښتل چې هدف وګرځوي چې د دې غملړلې پیښې په پایله کې تر دیرشو پورې زمونږ بې دفاع هیوادوالو هلمندوالو قرباني اخیستې ده چې له هغې جملې څخه اووه تنه شهیدان او درویشت تنه ټپیان چې عملاً په ایمرجنسي کې تر دې مهال رجستر شوي دي او موږ له نږدې څخه لیدنه مو کړه. د ټپیانو حالت تر ډېره برید الحمدلله د ډاډ وړ دی. راغلو دوی څخه مو لیدنه وکړله او هیله مند یو چې انشاءالله زر تر زره شفایاب شي. تر څلور نفرو پورې نظامي یان زمونږ پولیس ساتي ټپیان شوي دي چې هغو روغتیایي حالت هم د ډاډ وړ دی.
ویل کېږي په دې برید کې اووه ماشومان هم ټپیان شوي دي چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ ښودل شوی دی. د چاودنې په سیمه کې درې ملکي موټران پنځه موټرسایکلونه او یو دکان له منځه تللي ول او هر خوا د ملکي کسانو چمپلان خولۍ لنګوټي او وینې تر سترګو کېده. برید په ظاهر د پولیسو پر رینجر موټر چې تازه د تلاشۍ لپاره دې سیمې ته راغلی و رامنځته شوی دی. خو د پولیسو یوې سرچینې د نامه نه ښودلو په شرط وویل یو کورلا موټر چې د مرجی ولسوالۍ لخوا د لشکرګاه په لور د تیرېدو هڅه کول د پولیسو تر درېدو وروسته په داسې حال کې چې ګڼ شمېر ملکي کسان د تلاشۍ لپاره ولاړ ول چاودنه وکړل. د پیښې عیني شاهدان وایي چاودنه ډېره زورور وه او اکثره زیانې ملکي کسان ته اړولی دی. که څه هم دولتي مسؤلینو د دې برید پړه پر وسلوالو وراچولی ده خو د دې راپور تر چمتو کولو پورې یې کومې ډلې پړه په غاړه ده اخیستې.
د پاکستان وزیر اعظم پرون د سینټ د نوي چیرمن په توګه د اپوزیسون د ګوندونو لخوا د سینټر رضا ربانی د ټاکل کېدو د پریکړې ننګه وکړه. نوموړي ویل هیله مند چې د سینټ انتخاباتو کې د درغلیو مخه ونیول شي. د ویل د سینټ د مشر او مرستیال لپاره به دوی خپل کاندیدان نه ټاکي، د اپوزیسون لخوا د ټاکلو شو مشرانو ملاتړ به کوي. احمد الله اسلام آباد.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سینټ د چیرمن لپاره د اپوزیشن اتحاد لخوا په ګډه سره ټاکل شوی امیدوار سینټر میا رضا ربانی د حمایت اعلان کړی دی. د نهې پورس په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د پارلماني ګوندونو د غړو په درناوي کې ورکړی شوی زهرانه تخپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې سینټ انتخاباتو کې د پیسو لوبه ختمېدل پکار دي. د پیسو په زور سینټر جوړېدل د افسوس وړ دي. اوس وخت راغلی دی چې موږ د تیرو وختونو دا ناخوښېدونکي روایت ختم کړو. نواز شریف وینا وا چې دوی ګوند مسلم لیگ نون نه خو بعد سینټ چیرمن او نه ډیپټی چیرمن لپاره خپل امیدوار نامزد کوي او د ګل پورس چې کومه فیصله شوې ده نو ډیر په خوشحالۍ سره یې منګ حمایت کوو.
تیره ورځ فیصله شوې ده نو موږ ډیر په خوشحالۍ سره د دې فیصلې حمایت کوو او دا بالکل صحیح فیصله ده. زه ګڼم چې رضا ربانی یو ښه انسان دی او که ورته دا ذمواري ورکړی شي نو موږ ټول یې په خوشحالۍ سره قبلوو. موږ غوښتل چې ټول په ګډه د سینټ چیرمن او ډیپټی چیرمن انتخاب وکړو او د لړکی زما د آصف علی زرداری سره رابطه هم شوی و.
د وزیر اعظم لخوا ورکړی شوی زهرانه کې اپوزیشن لیډر سید خورشید شاه نه علاوه د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن، د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزئی او د ایم کیو ایم فاروق ستار نه علاوه د فاټانه منتخب غړو پکې ګډون وکړو. یاد دی وی چې د ګل پورس په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو یو اجلاس د پخوانی صدر آصف علی زرداری په مشرۍ کې شوی و چې پکې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د مسلم لیگ قاف کامل علی آغا، د متحده قامی موومنت فاروق ستار، د بلوچستان نېشنل پارټۍ عوامي اسرار الله زهری او د جمعیت علماء اسلام فی ډلې مولانا فضل الرحمن ګډون کړی و. د اجلاس وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وینا وا چې پیپل ګوند سره تعلق لرونکو میا رضا ربانی اپوزیشن ګوندونو په اتفاق سره خپل امیدوار ټاکلی دی او د ډیپټی چیرمن عہده د بلوچستان لپاره پریښودی ده. یاد دی وی چې دا وخت په سینټ کې د پاکستان پیپلز پارټۍ تر ټولو زیات اتویش سینټران موجود دي. د تر څنګ د مسلم لیگ نون شپږیش، د متحده قامی موومنت اته، د عوامي نېشنل ګوند اووه، د پاکستان مسلم لیگ قاف څلور، د نېشنل پارټۍ او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ درې درې غړي په سینټ کې موجود دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ سپاش پک سویويش، په لنډو سپو 2013 14,500 15,000 او 10,000 کلو هارت ساوری دلی شي. او د انټرنیټ دلاره په مشال رادیو ټکی کم باندې هم زمونږ خبرونه نیخ پنیغه او په صفاتو غوړیدل شي. هغه ملګری چې سمارټ فونونه لري هغه کولای شي د ټیون ان په نامه یو اپلیکیشن ځانته په موبایل کې واچوي او لالتنه د مشال رادیو خبرونه نیخ پنیغه په خپل موبایل کې اوري. اوس هم یو بل راپور، افغان حکومت وایي د سولې لپاره هڅې روانې دي خو تر دې حده نه دي رسیدلې چې له وسلوالو طالبانو سره دې د سولې یوه ګډه کاري کمیټه جوړه شي. په دې وروستیو کې د پاکستان د ملي امنیت د صلاحکار د سرتاج عزیز په حواله راپورونه ورکړل شو چې ویلي دي په کابل کې د افغان دولت او طالبانو د سولې ګډه کمیټه جوړه شوې ده. د موضوع تفصیل د کابل نه رحمت الله افغان تاسو ته راوړي.
افغان حکومت وایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره د خبرو روانې هڅې په هغو پړاوونو کې نه دي چې د طالبانو کوم پلاوی د کابل ته راغلی وي. د اجرایي ریاست ویان جاوید فیصل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت له وسلوالو مخالفانو سره د کمیټې د جوړېدو او د دفتر د پرانیستو په اړه هیڅ ډول تماسونه نه دي نیولي.
د ارتباط باندې هیڅ راز بحثونه نه دي شوي، نظرونه تبادله شوي نه دي، او نه هم تر اوسه پورې موږ د خبرو هغه حد ته رسیدلي چې په دې موارد باندې خبرې وسي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د ملي امنیت مشاور ویلي چې په کابل کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو د سولې ګډه کمیټه جوړه شوې ده. د پاکستانی ورځپاڼې د نیشن د راپور له مخې سرتاج عزیز دا څرګندونې په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د ټولنې په غونډه کې کړې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم په کابل کې د طالبانو او افغان حکومت د سولې د کمیټې جوړېدل رد کړل. د دې شورا یو غړي چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې په هغو پړاوونو کې نه دي چې له دوی سره دې مخامخ خبرې وشي. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم د پاکستان د ملي امنیت د صلاحکار خبرې ردوي او وایي چې له افغان حکومت سره د سولې هیڅ ډول خبرې نه دي پیل شوې. د طالبانو پخوانی غړی سید اکبر هغه هم په کابل کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو پیلېدل ردوي.
تر کوم حده پورې خبر یم، بلکې ډېر خبر یم، تر اوسه پورې په کابل کې جریان د مذاکراتو نشته، بلکې په دې باندې موافقه نه درغلې چې په کابل کې به د مذاکراتو نړۍ پیل کیږي. دا زما په فکر باندې دا خبره چې چا کړې ده تر اوسه پورې اپایي ده، واقعیت باندې بنا نه ده.
دا خبره په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت لوړ پوړي چارواکو ویلي وو چې ښایي له طالبانو سره د سولې خبرې په مارچ میاشت کې پیل شي.
د هر شروع پورس په کم 11 بجې او د هر زیارت پورس په کم 2 بجې لما فرخنده اسد سرا.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د هند او پاکستان ترمنځ د ټمی وسلو ترڅنګ د میزایلو د سیالۍ په اړه یو راپور خپور کړی او لیکلی دی چې پاکستان په دې وروستیو کې د شاهین درې په نوم یو نوی توغندی ازمویلی چې له ځمکې نه په ځمکه په 2250 کیلومتره فاصله کې خپل هدف هم نښه کوي او ایټمی مواد هم له ځانه سره لیږدوي. بل پلو هندوستان هم په دې وروستیو کې د داسې میزایلو ازموینه کړې ده چې عین په 3000 کیلومتره واټن کې خپل هدف ویشته شي. تفصیل د شاهین بونرینا.
پاکستان د ګل پروز د شاهین دریم په نوم د یو بالستیک میزایل تجربه وکړه. د پاکستان د فوج مشران وایي چې دا میزایل تر 1200 میل سفر کولی شي او د ځان سره ایټمی وسله هم وړلی شي. چارواکي زیاتوي چې دا میزایل تر هندوستان، منځنی ختیځ او اسرائیل پورې تلی شي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د پاکستان پوځي مشران په دې هڅه کې دي چې د هند پر ضد خپل دفاعي نظام نور هم پیاوړی کړي. په دې نږدې کلونو کې هند د میزایلو د دفاعي نظام جوړولو په لور ګامونه پورته کړي دي او د خپلو هوایی او سمندري ځواکونو د دفاع نظام نور هم ښه کړی دی. په کال 2012 کې هند خپل بالستیک میزایل تجربه کړ او د دې میزایل رینج تر 3000 میلو پورې دی. ورسپانه لیکي چې د هند په دفاعي بودیجه کې د ډیروالي هدف چین دی، خو هند او پاکستان تر اوسه درې جنگونه کړي دي. په پاکستان کې د ستراتیژیکي چارو یو کارپو منصور احمد ورسپانې ته ویلي چې د پاکستان د جوهري هلو ځلو هدف هند دی. ورسپانې لیکي چې هند په دې پالیسۍ عمل کوي چې ډومبې به جوهري وسلې نه کاروي، خو پاکستانی مشرانو تر اوسه د داسې کومې پالیسۍ د خپلولو نه ډډه کړې ده. د روان کال د فروری په میاشت کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هند وزیر اعظم نریندرا مودي سره د ولسی مقصدونو لپاره د جوهري مرستو لوزنامه لاسلیک کړه. له دې وروسته پاکستان د لنډ واټن د کروز میزایل تجربه وکړه.
اوس ته خبر نو لنډیز. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی وایي په یاده صوبه کې د بدامنۍ پیښې ځکه زیاتې شوې دي چې حکومت اوس د ښو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر پالیسي ختمه کړې او د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو شان عملیات کوي. نن په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او د کډوالو د نړیوالې ادارې ترمنځ درې اړخیزه غونډه کیږي چې ورکی د افغان کډوالو د سبون په اړه د مهمو پریکړو تمه کیږي. په پاکستان کې د افغان کډوالو دفتر وایي د غیر رجستر شو کډوالو د رجستر کولو پریکړه شوې ده. پرون د سوابۍ په شی وکلي کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې یو پولیس والا مړ او و نور ژوبل شوي دي. په نخته کې څلور وسلوال هم وژل شوي دي چې دوه پکې مطلوب او د سر به یې هم ټاکل شوی. په کراچۍ کې نن سهار د رینجر ځواک سرتیرو د ایم کیو ایم ګوند په مرکزي دفتر 90 چاپه وهلې او یو شمیر کسان نیولې دي. همالته په کراچۍ کې تیره شپه په دوه بیلابیلو پیښو کې د پولیسو سلور سرتیری وژل شوی دی. د پاکستانی طالبانو د حکیم الله مسعود ډلې ویان ګیلمن مسعود مشال رادیو ته ویلي چې بریدونه دوی ترسره کړی دي. پرون د هلمند په لشکرګاه کې په ځانمرګي برید کې وو کسان وژل شول او د پولیسو د سلورو سرتیرو او وو ماشومانو په ګډون له شلو زیات نور کسان ژوبل شول. بریدګر د پولیسو یو امنیتي پوستې کې رینجر موټر ته نږدې ځان رسولی دی. پاکستان د ترهګرۍ د قضیو ترڅنګ اوس په نورو کیسونو کې هم د مرګ په سزا لګول شوی بندیز لري کړی وای. هغه کسان چې د اعدام سزا ورورول شوی، اپیلونه خارج شوی او د رحم غوښتنې رد شوی، د مرګ سزا به ورکول کیږي. 8000 کسان د مرګ په سزا محکوم شوی دي. امریکا وایي د دې باوجود چې په اوربند خبرې روانې دي، خو روسیې په دې وروستیو کې یوکران کې بلتون پالو ته نورې وسلې هم لېږدولې دي. او عراقي ځواکونو د تکریت صوبې شمالي سندو کې د العالم په نامه یو خارګوټی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه بیرته نیولې دی. دا مشال رادیو ده په میډیم ویو 621. اوس ورزو اسلام آباد ته د سراج ظهیر ناورو چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړې دي.
نن ایکسپریس روس پڼ خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان دا وخت د سخت ترهګری سره مخ دی. نو په داسې صورت حال کې وخت دا تقاضا کوي چې حکومت د ترهګری د خاتمې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او دا به هله ممکن شي چې د لړکی د لنډي او اوږدې مودې اقدامات وکړي شي. ادارې لیکي د وزیر اعظم نواز شریف دا خبره ډیره د خوشحالۍ ده چې ګنې د ترهګری پر ضد په قامي تګلارې پوره پوره عمل کولای شي. حکومت یې شي نو تیر وختونو کې د حکومتونو د غلطو پالیسو په وجه باندې سیول ادارې له تباہی سره مخ شوې دي چې پکې تر ټولو زیات پولیسو محکمې ته زیان رسیدلې دي. او دغه رنګ هم دا وجه چې نن د ترهګری سره سره د ملک نور نظام هم سم نه دی. دریا اخري کې وایي پکار دي چې اوس د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه او حکومت د ترهګری پر ضد یو خلا او یو موټی شي، ځکه چې د پاکستان حکومت او اسټابلیشمنت د ترهګری پر ضد یو دی. نو باید چې ورسره ټول سیاسي ګوندونه هم اوګه پوګه ودرېږي چې له دې ملک دا غری په مکمل توګه ختم شي. بل پلو د پیښور نخ پریدون کی اجرس پانه خپل ادریا په بلدیاتی انتخاباتو لیکلې او وايي چې سپریم کورټ د وفاقي حکومت او الیکشن کمیشن لخوا د بلدیاتی انتخاباتو لپاره ورکړی شوی شیډول منزور کړو چې تر مخ به د روان کال د مې نه تر د ستمبر پورې بلدیاتی انتخابات سرته رسولې شي. ادریا وړاندې لیکي وفاقي حکومت ډیره مده پس بلدیاتی اوټونو ته خو تیار شو او د دې لپاره یې اخر کار د سپریم کورټ په فشار باندې نیټا هم ورکړه، کوم چې یو ښه خبره ده ځکه چې له بلدیاتی انتخاباتو سره به دا وشي چې کوم د اسمبلی غړي اسمبلو ته راغلي دي په هغوی به یو طرف ته بوج هم راکم شي او بل طرف ته به هغوی په صحیح مانو کې قانون سازی او د ملک نور معاملو ته توجه ورکړي. او دا رنګ به په ټیټه کچه د ولس مسلې د هغوی نمائندگان په کور دننه حل کړي. ادریا اخیری کلی کې اوس وفاقي حکومت او الیکشن کمیشن تیار شو نو پکار دی چې صوبائی حکومتونه په دې کې ځنډ را پیدا نکړي او د ولست مسلو د حل په خاطر زر تر زر خپل تیاری سرته ورسوي چې دارنګ په ټاکل شوی نیټه بلدیاتی اٹونه وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال په کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په اړه یو مقاله لیکلې چې ورکی راغلی د ترهګرۍ پر ضد جګړه اوس د پاکستان تر قبایلي سیمو پورې محدوده نه ده پاتې او په کراچۍ ښار کې هم پولیسو مبارزه پیل کړې ده. او رویټرز خبري اژانس د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي مرکه خبره کړې ده. پخواني افغان ولسمشر په دې مرکه کې وایي که افغانستان د پاکستان تر فشار لاندې راځي نو له دې سره به د انګلیسانو پخواني شوروي اتحاد پر ضد د افغانانو مبارزه په بوله وشي. د دواړو مقالو تفصیل تاسو ته عبدالحی کاکر وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال وایي که یوې خواته د ترهګریزه جګړه د پاکستان په قبایلي سیمو کې روانه ده نو ورسره جوخت د هیواد تر ټولو لوی کاروباري ښار کې هم د اورپکو پر ضد کاروایی کېږي. ورځپاڼه وایي له سپتمبر 2014 کال راهیسې چې په کراچۍ کې عملیات شروع شوي له هغه راپدې خوا له پولیسو سره په مقابله کې 800 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي په دغو عملیاتو کې 115 اویا ترهګر هم وژلي دي. د دې ښار د پولیسو مشر غلام قادر تیبو په وینا چې پولیسو په عملیاتو کې چې په کوم شمیر کې مشکوکه ترهګر او مجرمان وژلي دي له هغه د ښکاري چې په ښار کې د امنیت راوستلو لپاره سوي کاروایي څومره کامیاب دي. خورسپانه زیاتوي د بشري حقوقو فعالین وایي زیاتره وخت پولیس نه بلکې مشکوکه کسان وژل شوي دي. د پولیسو شمیره ښایي چې په 2014 کال کې د مقابلو په دوران کې په 122 افسرانو کې یوازې 11 وژل شوی دی. جرنال کاږي په جنوبي اسیا کې له پولیسو سره په مقابلو کې د وژلو پیښې په پراخه کچه رامنځته کیږي. د بشري حقوقو سازمانونه وایي په هند کې په جالي پولیس مقابلو کې د مشکوک کسانو وژلو مسله ژوره ده. خو لوړ پوړي چارواکي وایي چې د دې د مخنیوي لپاره دوی ګامونه پورته کړي دي. بلخوا رایټرز خبري اژانس له افغان ولسمشر حامد کرزي سره مرکه کړې ده. حامد کرزي خبرداري ورکوي چې که افغانستان د پاکستان تر فشار لاندې راځي نو له دې سره به د انګریزانو او شوروي اتحاد پر ضد د افغانانو مبارزه په اوبو لاهو سي. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې چې افغان ولسمشر اشرف غني له پاکستان سره په دې هیله اړیکې تودې کړې چې ګواکې اسلام آباد به له طالبانو سره د سولې په خبرو کې یو مهم رول ولوبوي. حامد کرزي ویلي له پاکستان سره دوستانه تعلقات غواړي خو د پاکستان تر لاس لاندې نه. رایټر زیاتوي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د حامد کرزي دغه څرګندونې له پامه نسی غورځولای. حامد کرزي هغه خبرې هم رد کړې چې ګواکې د اشرف غنی په مقابل کې د اپوزیشن په توګه راڅرګندې شي. نوموړي رایټرز ته ویلي دای اختلاف لري خو څه به ونه وایي او په شخصي ناستو کې به اشرف غنی ته مشوره ورکوي. د دې په خبره د افغان حکومت پوره ملاتړ کوي. اژان زیاتوي سربېره پر دې حامد کرزي له اشرف غنی سره د وفاداری څرګندونه کوي خو ورسره سمدستي د نوموړي پرچینو ګامونو نیوکه هم کوي. په دې کې د افغان حکومت هغه فیصله هم شامل ده چې 13 میاشتې شپږ افغان عسكر پاکستان ته د ترفیت لپاره لیږلي وو. د اجانس په خبره د حامد کرزي له لوري افغان عسكر د تربیت لپاره هند ته د لیږلو ګام پاکستانی جرنیلان خفه کړي وو چې دا باور لري د افغان فوج راتلونکي مشران به شایي د دې هیواد د دشمن یعنی هند لخوا تر اثر او نفوذ لاندې راسي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. په دې وروستیو کې بوکو حرام ډلې چې په الجیریا کې فعالیت او وسلواله مبارزه کوي د داعش ډلې څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د فرانسې خبري اژانس لیکي دا یو اندېښنه راپارونکې معامله ده. سیړنیزې ادارې هم لیکي چې دغو دواړو وسلوالو ډلو په تیرو 9 میاشتو کې د یو بل سره اړیکې ټینګې کړې دي او اوس چې د یو بل سره نږدې کیږي نو مالی مرستې او د غړو شمېرې زیاتېدای شي. د دې موضوع تفصیل تاسو ته ملیحا میرزاده وړاندې کوي.
اے ایف پی خبری اجنس د کارپوهانو لخلیلی کی چې د نایجیریا د وسلوالو تنظیم بوکو حرام لخوا له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د وفاداری اعلان کړي شي اواز یو پروپاګاندا وی خدا بدلی دی هم شي. اجنس لیکي د خالی پورس د بوکو حرام مشر ابوبکر شیکاو په یو اډوی پیغام کې دغه اعلان وکړ. په یو خبر شوی ویډیو کې دغه نایجیریایي وسلوالو لخوا د دوه کسانو سرونه پرې کول خودل شوی دی چې د وژنې طریقې کار یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته ورته دی. اجنس لیکي د دوی په نږدې او رابطو کارپوهان اندېښمن دي. واشنگتن کې د اټلانټک کونسل نومي یوې سیډنیز ادارې د افریقایي پروګرام مشر پیټر فام وای چې د دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ رابطې په نهو میاشتو کې ټینګې شوې دي. داغه په خبره دواړه ډلې دا وخت زیاتې پروپاګندې ته ضرورت لري چې د دوی حوصله لوړه او زیاته توجه ورته ترلاسه شي، ځکه چې په پوځي کمپینونو کې نیمګړتیاوې لري. اجانس لیکي تیر کال اسلامي دولت وسلوالې ډلې که څه هم په عراق او شام کې پر ځینو سیمو کنټرول ترلاسه کړ، خو وروسته د امریکا او ایران په ملاتړ د غلطه د ځایي ځواکونو د کاروایو له امله د دوی د نور کنټرول حاصلولو مخه ونیول شوه. اجانس د منځني ختیځ یوې څېړونکي ډلې سره تعلق لرونکي ایمن التمیمی د خلیلې کې چې په عراق او شام کې په دې وروستیو میاشتو کې د اسلامي دولت وسلواله ډله نه د غزیدلې نو اوس له پروپاګندې ګټه پورته کول شي، خو په دې صورت چې د بوکو حرم پخوانی فعالیتونه په کنټرول کې شي. د نوموړي په خبره بوکو حرم ته دا ګټه رسیدې شي چې مالی مرسته ترلاسه کولی شي او د غړو شمېر یې هم زیاتېدې شي. ای ایف پی لیکي اسلامي دولت وسلواله ډله چې د تیر کال د جون راهیسې ځان د مسلمانانو خلافت بولي، په شام، عراق، لیبیا، یمن، الجیریا، سعودی عرب، مصر، پاکستان او افغانستان کې 25 ولایتونو یا صوبو ته غزیدلی دي. بوکو حرام تر اوسه اعلان نه دی کړی چې آیا د اسلامي دولت وسلواله ډلې لاندې په ولایت کې شاملېدل غواړي که څنګه. په اوسلو پوهنتون کې پروفیسر مارټن بویس وای بوکو حرام لاول نه پسیمه کې د خلافت اعلان کړی دی او خلافت یوازې یو کېدی شي. اجانس یا تبی بوکو حرام سو کال مخکې له القاعده سره هم د وفاداری اعلان کړو، خو په عملی توګه سمخې ته رانغلل. د بویس په خبره له اوسنی اعلان سره بوکو حرام تر اصلیت ځان زیات طاقتور ښکاره کول غواړي.
زمونږ غږ د مشال رادیو نه اوري. اوس هم یو بل راپور قدر من اوریدونکو، دا راپور درته په لږه شیبه کې وړاندې کوو. زموږ غږ په میډیم ویو 621 باندې اوري. له افغانستانه د امریکایي سرتیرو په ځنډ سره د وتلو په اړه خبرې کیږي. ویل کیږي چې ښایي امریکا به خپل سرتیری د اوس نورې مودې لپاره هم په افغانستان کې پرېږدي او نورې پیسې به هم خرج کړي، خو آیا دا کار هغه هدفونه ترلاسه کولی شي چې دوی په تیرو لسو کلونو کې ترلاسه نه کړی شول؟ نیویارک ټایمز ورځپاڼې دې موضوع ته کتنه کړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې. نیویارک ټایمز لیکي تیر کال افغان پوځ خپل 12000 سرتیری په جنگ کار پریښودلو د وظیفې نه په برطرفۍ کې وبایلل. دې کار افغان پوځ چې د 195000 سرتیرو د موظفولو وړتیا لري د سرتیرو د کمبود سره مخامخ کړي. د ورسپانې په باور د 2014 کال په پرتله اوس افغان ځواکونه د طالبانو سره په جنگ کې زیات شمیر کې وژل کیږي او ژوبل کیږي. نیویارک ټایمز لیکي په داسې حال کې چې د پسرلي د جنگ د پایلیدا ورځې نږدې دي او د اشرف غنی په مشرۍ کې افغان حکومت تر اوسه د دفاع وزیر نه دی ټاکلی. غربي چارواکي ګڼي چې د دې علت د پارلمان د غړو لخوا د رشوت غوښتنه ده چې ښاغلي شیر محمد کریمي ته د شنو کارتونو د ورکړې نه مخکې ترلاسه کول غواړي. د ورځپاڼې په باور داسې کمې نښې ښکاري چې ښاغلی غنی به د خورو تورتمونو د لرې کولو جوګوي، او یاد هم په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو لا محدوده وخته پورې پاتې کېدل به د طالبانو په ماتولو او د افغان حکومت په فعاله کېدو کې ونډه ولري. نو دغو حقایقو ته په پام سره اوس د امریکا د دفاع وزارت غواړي چې په افغانستان کې موجود د 10000 امریکایي سرتیرو د بیرته غوښتو پروسه سوکه کړي. د ټاکلي مهالوي سره سم د روان کال تر پایه باید دغه شمیره 15500 تر کوزه شي، او د 2014 کال په پای کې باید ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي وي. ورسپانه لیکي دا خبره حیرانوونکې نه ده چې ګواکي امریکایي چارواکي له افغانستانه د خپل ځواکونو په ځنډ سره د وستلو لپاره فکر کوي، خو دوی داسې توضیحات نه دي ورکړي چې کدا سي وشي نو څنګه به د وسلوالو پر ضد هغه هدفونه ترلاسه شي چې دوی په تیره یوه لسیزه کې نه دي ترلاسه کړي. په دې اهدافو کې د افغان پوځ جوړول چې باوري وي او د سرتیرو د تښتېدو ویره پکې نه وي، د طالبانو سیاسي بهیر ته راوستل، او د یو داسې افغان حکومت جوړښت دی چې ټول افغانانو ته جواب دی وي او د اداري فساد مخنیوي کولی شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د قبایلی سیمو استادان وای ډیر په خطرناکو حالاتو کې خپل وظیفې تر سره کوي، خو نه ورته تنخواه په وخت رسیږي او نه هم د دوی ترقی کیږي. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی سکولونه د ورغول شي او د استادانو عہدې هم لوړې کړي شي. زلان یوسفزی له پیښوره راپور کوي.
د خبری کانفرنس وروسته د فاټا ټیچرز اسوسییشن یا د قبایلی سیمو د استادانو تنظیم مشر خان مالک خان مسعود مشال رډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو استادان ډیر په سختو حالاتو کې خپل فرایض پوره کوي، نو ځکه دوی له حکومت څخه د خیبر پښتونخوا د استادانو په سیر اپګریډیشن یا ترقی او د ماشومان لپاره د تعلیم اسانتیاوي غواړي.
د ما چې کوم سکولونه ویران شوي دي دغه فیل فور بلډینګونه جوړول، چې کوم سکولونه چې د ما سترینت هیوی دی یغې د پورا پوسټونه کریئیټ کول، او چې کوم سکولونه جوړ شوي دي هغه پوسټونه د اوسه پرې کریئیټ کیږي نه، نو چې څو پرې پوسټ نه وي استاد نه وي هلک به څه سبق وایي. انټرنس ټیسټ پکاره چې ما استاد معیاري استاد وي هغه ښه استاد وي، خو د استاد لپاره 45 سټوډنټ باندې یو استاد وي. خیبر پښتونخوا ته اپګریډیشن شوی دی او د ما سره د اوسه پر ناانصافي روانه ده.
د قبایلی سیمو د استادانو د تنظیم د لر او مینځنۍ کرمې فینانس سیکرټری محمد قاسم الدین وایي چې په یادو سیمو کې ماشومان لپاره د تعلیم اسانتیاوي د نشت برابر دي.
که زه وایم چې فاټا کې زیات داسې سکولونه دی چې لیټرین نه لري، بجلی نه لري، اوبه نه لري، نو دې سره سره چې کوم دی ډیر وخت شو چې فاټا کې نه انټرویو شوی ده، کم خلک چې ریټایر شو یا وفات شو شهیدان شو هغه په ځای نور خلک نه دي راغلي.
د باجوړ د استادانو د تنظیم مشر قاری ګل سعید مشال رډیو ته وویل چې حکومت له دوی څخه د تعلیم معیار ښه کولو غوښتنه کوي، خو دوی ته ورکړل شوی اسانتیاو سره داسې کول ناممکن ته نږدې دي.
چې یو سکول کې 1100 تعداد دی، هغه کې دوه استادان دوه کمرې دي، نو چې دوه کمرې نو چې کې لاس او دا نور چوټي کو، نو دا دوی وي معیار تعلیم خکې په څه خکې چې زه باران کې زم ماشوم چوټي کوم، په دوه استادانو په کې نه پاتہ په دې کې زه ټول ټیم خرابوم، نو زما ته د کی پی کې ته په 140 باندې استاد ورکې او زما دوه استادان دی په پرایمری کې او دغه شان ته په های میډل کې هم دغه شان، نو څنګه زم معیار تعلیم کوالټی اف ایجوکیشن څنګه برابر کم.
د اف ار پی خبر د استادانو تنظیم مشر عبد القیوم وینا ده چې د نام نه لوجه دوران شوی سکولونو بیا جوړول لپاره سو سو وره له حکومت څخه غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه پرې یو سرکاري ادارې هم غوږ نه دی ګرولې.
لکه زمونږ د فرپشور کې خای سیکنډري سکول دی، سمان خان سکول دی، هغه بالکل وران شوی ده، نغمان سکول دی هم وران دی، مطلب دا دی خای سکول دی، داسې فیمیل نور دی او ورسره میل قوم دی، دا مته چوران شوی دی.
د قبایلی سیمو د استادانو له تنظیم د مشرانو په وینا د فاټا سیکرټریټ یا د قبایلی سیمو د انتظام ادارې د تعلیم څنګه چارواکو سره د دوی د غوښتنو پوره کولو ژمنه کړې ده، خو کدر روانې میاشتې تر 12 منیټې د دوی غوښتنې پوره نشوي، نو په ټولو قبایلی سیمو کې به احتجاجي تحریک پیل کړي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
په مومند جنسي کې د قبایلی سیمو په کچه د لوبو میله روانه ده. په دې لوبو کې کرکټ، فوټبال او د سرویو منډې شامل دي. د دې ترڅنګ د لویو بریتونو د ساتلو مقابله هم پکې کیږي. انتظامیه وایي د لوبو انتظام او امنیت په پورا پورا نیولې ده. زمون خبريال شانواز ترکزه لمومند را پورا کوي.
د فاټا سیکرټریټ او د محمود ایجنسی د انتظامیه لخوا په محمود ایجنسی کې د لوبو میله شروع شوه، چې په کې د کرکټ، والیبال، فوټبال، د خرو منډې، رسۍ راکاګلو، کبډۍ او د ګډګانو او تقریرونو مقابله شامل دي. دا ځل په محمود ایجنسی کې په اول وار د غټو او اوږدو بریتونو ساتلو مقابله هم په دې میله کې شامل ده، چې د محمود ایجنسی یو اوسیدونکي چې لټولو اوږدو او لوی بریت پریخو ورسره می خبره وکړه.
زماجی وحید ګلو
شرط لال شمه بس زغه مداری را نساس کړي برټو دا بسار دی کې پټوان دي وې. خیر دی ماماجی، مخیر دی ماماجی، یار دی کې راته غوته داسې راځي کې ماماجی منم دي.
په دې میله کې د لیویس فورس او د خاصدار فورس یو شمیر غړي هم برخه اخلي، او د لیویس فورس صوبیدار میجر فراز خان چې د الفاټا اولمپیک اسوسییشن لخوا د بیډمنټن جنرال سیکرټری دی ورسره می خبره وکړه.
څنګه چې د لیویس والا د شتګردو خلاف چې کم دی دوی چې کمی کارکردګي نه دي، دوی کمی قرباني نه دي، هغه ټول خلکو ته معلوم دي. بلیویز کې چې څومره خلک دي هغه یې خو ایجوکیټډ کسان پکې دي. سپورت سوالې سره او سکم د غاله شروع د منګول د بیډمنټن ټیم مور کړي، کرکټ مور کړي، فوټبال مور کړي، نو د سکیورټي سره سره چې کوم دي زمنګ د لیویز والا په کیل کود کې مخه برپورې ساخلي.
دا رسای را کاګلو د لوبغاړو د تربيت او د مقابلو معاینه کار یا جج سره هم خبرې وکړو. نو هغه وویل چې هغه اولاند محمود جنسی ته نه وراغله او ډیر خوشاله دي چې نن په قبایلی سیمه کې د ځوانانو مقابلو ته ګوري.
زمانم تاج محمد دے ز د خیبر پختونخوا اولمپک اسوسییشن ریسرچ سیکرٹری ما. اصل کې زما خپل کانسپټ هم دا چې زما من دي جنسی تر اطلب ما جدلته لا نه آرډر سچویشن بھائی، خو لیکن زه ترته ایمانی وې ما چې زه موټر کې نه سم او زه رالم پی ایس ایب لو دغه ما د حالاتو قتل ما د روډو کتو نظر ډیر زیات خوش خوشاله شوم چې شکر دې په موږ باندې کومه ټاپه د دهشتګردۍ لګېدلې ده هغه الحمدلله اوس امن کې بدله ده.
سید اختر د فاټا سیکرټریټ لخوا د محمود ایجنسی سپورټس منیجر دی او هغه د ټولې لوبې را جوړې کړې دي. وای ویل
ټول تحصیلونو کې د دې شروعات شوې دي. د تحصیل نه پس په بیا د سب ډیویژن په سطح باندې مقابله کیږي. سب ډیویژن نه پس په بیا د آل ایجنسی په سطح باندې چې کومه مین هډ کوارټر غلنه ده هلته کې بدلې مقابله انعقاد کیږي.
نو په دې لوبو کې کومه کومه لوبې داسې دي چې په اول وار به په محمود ایجنسی کې کولی شي؟ سید اختر وای
کبڈی بیڈمنٹن ایتھلیٹکس ولی متل مقابلے تیگا تو پی ٹی شو مختص بریتون الہام تاثر میرتن ریس سکھے دے میرتن ریس پڑھوں مطلب مقابلے یہ کھیدی ہو پائے کہ بتاسوین چی ہنڈریڈ تھاؤزینڈ خلق بپائے کی ساخلی
دا لو بیبا د رواني میاشتې په درویشتمه نیټه ختمیږي چې ګټونکو ته به پکې د روپو نه علاوه ټرافیان هم ورکولی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د دې خبرونې راپورونه هم دومره و. اوس درته انیس اجمل اونیس پروګرام تاندې هیلې وړاندې کوي.
ستړي مشه په تاندې هیلې خبرونه کې درته ځاني ساجمل هرکلی وایم. اوریدونکو داونه درته د آرمی پبلک سکول د وجل شو ماشومانو د میندو خبري دروو. د دې ترڅنګ د خبريالي فراخان مرکا او د خیر خیګړي کارکونکو مدر ټریسا د ژوند او هلو سلو پاړه معلومات درکو. تیر کال د دسمبر پش پاړه سمنیټا د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو په برید کې یو سل او پنځوس کسان وجل شول چې ډېر پکې د سکول زده کوونکي وو. د دغه وجل شوو ماشومانو میندې وایي د دوی د بچو مرګ دوی په ژوندوني وژلې دي او اوس یې د ژوند هره شیبه د غم او درد نه ډکه ده. د یو وجل شوي زده کوونکي مبین شاه مور وایي د هغې زوی ډېر باصلاحیته وو او د خپل وطن د پرمختګ خوبونه یې لیدل خو وسله والو دغه خوبونه خاورېری کړل. مبین شامور زیاتوی چې د انصاف تر لاسه کولو په برخه کې د حکومت هیڅ امید نه لري. دا وایي چې دوی د حکومت ډېرې غوښتنې کړې دي خو حکومت دوی سره هیڅ مرستې نه دي کړې. په دغه پیښه کې د یو بل وجل شوي ماشوم ارشد خان مور وایي چې د برید په وخت یې زوی په هغه حال کې و چېرته چې د حادثو نه د ځان ساتلو تربیه ترلاسه کوله. د ارشد خان مور زیاتوي چې ترهګرو د هغې زوی په سر ویشته او دا غم با دا غینا دا جون تر اخیری سلگو پوری ارنشی.
وزن کی دونہ نیو لیکن ماشاءاللہ زمان لوئے انا کو ماشاءاللہ بڑی بیڈر انا کو سم ہائی تا مہی دیرو بڑی بیزیا تو اہی بس اہی بس شر باندے اہی بس شر باندے بری بولی تو لگولا اور اہی بس شر شاکر اہی کو ڈینٹ کو اہی بہت اور اہی اگر اہی تزفہ کالا شو اہی ملگری بطلا تا گل لیکن بس اہی کسانو اور بس اہی نور دی دنیت نا رکھ رکھ چھو دی مولا ہو بس تک لاسو لیشو مولا ہو تباہ شو برباد شو بالکل بس خطا نہیں ہوں زمان میں ہو دونا ہوا کو بیٹی لارو مولا نا بس اللہ خلا کو گیا غلا جلے ہو زمان میں بیٹی دا سے کترے گو اوہ یہ کم کپو سنسا ہے یہ کپو سنسا
درشد خان موروای پارمی پبلک سکول کې د امنیت پورا انتظامات شوي وو خو بیا څنګه په دومره ډیره سکیورټی کې وسلوال د سکول دننه راغلل او بیا یو یو ماشوم پنخه کړ. درشد خان مور زیاتوي د هیواد وګړي ته امنیت ورکول د ریاست سیمواری وي خو حکومت په دې کې پاتې راغلی دی. بیا د آرمی پبلک سکول د پیښې ښکار شوو دوه ماشومانو زیشان او ویس موروای مالی حالت یې ښه نه وو. بیا یوم د خپلو بچو د خراتلونکو لپاره پغی زده کړې کولې خو اوس دغه یوازې یادونه پاتې دي.
کی اسے گم راش زما د کور الا تو گورای دروازه پم نش
د آرمی پبلک سکول د وجل شو ماشومانو د میندو د غختنو پاړه مو د خیبر پختونخوا د حکومتي چارواکو سره د خبرو ډېره حسي وکړي خبريالي نشو بلخوا په دې رستیو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دی وجل شو زده کوونکو ته د شجاعت تمغو ورکولو سفارښتنه کړي او اوس د خبريالي فراخان سره مرکه لرو فراخان د خیبر پختونخوا له چارسدی سره تعلق لري او دا مهال په پیښور کې اوسیږي فراخان خپل زده کړې په پیښور کې کړې دي او دا مهال د ای بی ټی خیبر پختونخوا ریډیو او د غسی نورو مطبوعاتي ادارو سره کار کوي دا چې فراخان څنګه د صحافت اړخ ته راغله او د کورنۍ مرستې ورسره وي او کنه هغه وایي
چې پیرنټس مور پلاس اسپیشلی ابو چې دینه وګړي ډېر زیات ځای انکرج کولم او پارټیسپیشن کول او سټیل باندې خبرې کول نارت ویل کیرت ویل داسې کالج لیول باندې او دینه بعد بیا موقع ملو شو چې ریډیو ته انټر شم نو بس رالم او پاکستان ټلویزیون سره پروګرامز شوې دي سرور سره شوې دي میډیا د کله راځي نو مور پلاس چې دینه هغه خو سپورټ ورکړي ډیفینیټلی پلاس یا مور شو خو فاملی کې کوم مور خلک دي
فراخان وای چې میډیا تراغلا نو ورته د ټولنې لخوا مختلفې مسلې جوړ کړل شوې دي خو وای بیا هم خپل کار ته دوام ورکړی دی
کې کافی مسلې راغلي وي ایون دې پورې چې ما نه کوم خو بیا د چرو ورو خلکو کتن چې فرانسي نو پروګرامز کې کم سټایل کې کم د دې یا کم فارمیټس والا پروګرامز کې نو وی اکسپټ کوم چې ایون هغه خلک چې کم زما خلاف وو اوس هغه زما پروګرامز اوري او پروګرام ګوري او ما خوښي او ایون په فامیلی کې نور خلک هم کوشش کوي چې موږ دې هم دې میډیا سایت ته یا هوستنګ سایت ته جوړی راشو
فراخان د صحافت نه علاوه له مختلفو فلاحي ادارو سره هم کار کوي هغه وایي چې په میډیا کې د خبرو موضوع زیاتره د ښځو مسالې وي
سوشل سیکٹر کی جو کم سماجی اغری اداری دی اگو سر زما تعلق دی تقریبا سلکا لگ دی شیئے گئی اگو سر روان ہیں مختلف انجیوز اور آئی انجیوز اگو سر زما جاب چی دی ورسر روان ہی جاب دی انٹر کی کوم اور ورسر ورسر خپل اور دن کو خپل بھی ورسر پارا دیا پروگرام نا ہم زکو خضر سر زلن چی دی اگر دیر کی گی نظام گا ہر یو پروگرام کے ریڈیو پروگرام کے خبر کم نو پروگرام نو خاص خبر علا دی چاہے کم مختلف تی کم معاشرہ کی نن سوا ان موضوعات تی یار کم ان وسیلی دی اخیبانی مونگا تقریبا دو گھنٹے ڈسکشن روانی خبر روانی جنگ لائف کالر شری ہو راج پوسٹر خبر ہے کہ مگر زنانوں نے پارہ ہوں کہ کمیشن دی پاگا بانے پروگرام نے کولا کا سنگا چے زنگا کسے علاقی دا چے کہ زنانوں تعلیم پخمے دینے مگا ہوتا دا چے پروگرام زور کدا چے آگاہی ورکو چے آگوئی زنانوں چے کم تعلیم دیا آگئی تا پارہ ہوئی راج شدین علاوہ ہوں سر ظلم کی یا ہوں سر زیادتی کی گئی کم چے صرف آگا علاقوں کی نہ بلکہ ہر لے کے موجود دے آگا مختلف قسم موضوعات بانے چے مگا ملوش مگا بانے سٹڈی کو آگا بانے مگا یو داسې انداز کې خبرې کوو چې هغه خلکو ته امن لګي چې فاره لګیا ده موږ نصیحت کوي داسې انداز کې کوو چې هغه هم د هغوی ژبه وي هغه هم د هغوی آواز جوړه هغوی ته ولګي چې فاره امن خبره کوي مختلف قسم مسلو باندې خبرې کوي
او اوس درته د مدر ټریسا د ژوند او هلو سلو پړه معلومات درکو مدر ٹیریسا په 1910 کال کې په اروپایي هیواد په میسیډونیا جمهوریت کې پیدا شوه مدر ٹیریسا د خپل ژوند زیاتره برخه په هند کې تیر کړی او د ریپورټونو تر مخه هغه خواوشا 50 کاله د انسانیت خدمت کړی او ځکه ورته هم په 1909 او یایم کال کې د سولې نوبل جایزه ورکړل شوه هند ته د راتللو وروسته چې مدر ٹیریسا دالته د بیوسله او غریب او خلکو حالت ولیدو نو په 1908 کال کې د دغه خلکو د خیر ښېګړې لپاره د کار پیل وکړ د دې وروسته هغې په 1950 کال کې د بېوسله خلکو سره د مرستو لپاره مختلفې ادارې جوړې کړې چې د 120 نه زیاتو هیوادونو کې د ذهني ایډز د جنسي تشدد اخکار او د غسې د نورو ناروغانو درملنه کوي د مدر ٹیریسا په ادارو کې به د هغه غریبو مریضانو درملنه کېده او د لاسه به ورته ورکول کېده چې د ناروغۍ له وجې د ژوند نه مایوسه شوي وو هغه په 1990 کال کې د هند په کلکتا کې د نړۍ نسترګي پټې کړې. دا و د دیونه تاندی لی خبرونه. که تاسو د خبرونه په اړه رائے لرئ نو ضروری را سره شریک کړئ. تر راتلونکو خبرونه پورې در نه ځنی ساجمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ. د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم بشه بیاردی مکمل ختم
افغانان چون کنید بیشک چون
زینم دیر سخت را بانی تیرا یا هر چکنید
زشت و کن نمسلسل تلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ په درا
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکایان په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.